السلام علیکم له غرمه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل او سات خبرونه د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوړي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وي په سیمه کې روانو حالاتو اسلامي نړۍ له سخت ستونزو او ګواښونو سره مخ کړې ده دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکو وي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس اعدام شوي دوی د دې حکم عملاتړ کوي د نور رپورټونو موضوعاتو په اړه هم جزئیات اوري خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوی بیرته یو ځای کړي د بریتانیا صدر اعظم وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي او امریکا او بریتانیا فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت دوه مخالف وسلوالې ډلې دي د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي رد کړي ده دا هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوی وو بیرته یو ځای کړي کاسازر له قرغیزستانه تر پاکستانه د بریښنا د لیږدولو پروژې ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي محمد اشرف غنی وای کاسا سیمبول دی نمونه او زموږ د ادارې نخه ده کاسا به هغه آسیا چې سره بیله شوی وه بیرته ونښلوي د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې به چې سبا پنجشنبه په دوشنبې ښار کې جوړیږي د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران هم برخه واخلي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي کیمرون د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنجشنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړي دي دا نه د معلومه چې کیمرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتېږي او کنه د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی رپورټ کې افغانستان د په اداري فساد کې د ښکیلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولې دي پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپره کړي د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي وو چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیارۍ لګیا وو د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود یو مشکوک افغان چې نیول شوی 23 کلن دی او حکیم ناصری نومیږي او بل 29 کلن ګلستان احمد زی دی ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمد زی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق په لاس درلودو تورن شوی دی رپورټونه وایي چې درې مشکوک 24 کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود د هلمند په مارجی او نادلی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي د هلمند والی وای عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل د عملیات تیر شوه د 12 بجو په شاوخوا کې پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې د نادلی او مارجی ټولې سیمې د وسلوالو لول کې وایستل شي عمر ځواک ویلي د خنجر په نوم د عملیات تر دې دمه د کوم معلوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی او نه تلفات لري په دې عملیاتو کې افغان هوایی او ځمکني ځواکونو برخه اخیسته د نادلی او مارجی ولسوالۍ او ګڼې سیمې شپږ میاشتې وړاندې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له ولکې ووتلې چې اوس یې افغان حکومت د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او وروسته کورنۍ خبر هغه دا چې د ننګرهار امنیه قومندان وی په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده د زاهد پوینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمهیزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کول او په دې حمله کې زخمی شوی دی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکا، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د روسیې دا غوښتنه چې د سوریې د حکومت دو مخالف وسلوالې ډلې دي د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي رد کړې ده. ډیپلوماټان وایي روسیې غوښتي چې جیش الاسلام او جیش الحرار ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویاند وویل چې دا کار به د هغه تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکې پایلې ولري چې امریکا او روسیې د سوریې د جګړې د سوله ییز حل په هدف پیل کړي دي. امریکا وایي جیش الاسلام د سوریې له اوربان سره موافقه کړې ده او د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ائتلاف برخه ده. احرار الشام بیا په دې ائتلاف کې شامل نه ده او له جیش النصره سره چې د القاعده برخه ده تړاو لري. د بنګلادیش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متی الرحمن نظامی اعدام شو. متی الرحمن نظامی د هغو جنایتونو له امله اعدام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړې وه. ریپورټونه وایي چې د ډاکې ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي تېره شپه د بنګلادیش د جمعیت اسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلي لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو. خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزي زندان په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ. نظامی د بنګلادیش سترې محکمې له لورې په قتلونو، جنسي تجاوزونو او د روشنفکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو له امله مجرم پیژندل شوی و. د متحده ایالاتو ولسمشۍ ته د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ په دوو نورو ایالتونو کې ویست ویرجینیا او نبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. تیرونې په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید ګرځېدلی. د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلنټن په نبراسکا او د هغه سیال برني سندرز په ویست ویرجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي. د ټرمپ په شان هیلاري کلنټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکراټ ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي. او روسي خبر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحله ته رسیدلې. پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د دوی پوځي کمپاین پیل شوی، روسي جنگي الوتکو تر 10,000 زیات عملیاتي پروازونه کړي. د پوتین په وینا د عملیاتو دیرش اهداف ویشتلي او د سوریې له پوځ سره مرسته کړې چې 1500 ښارونه او کلي ونیسي. د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې د دې هیواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د ویشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې روانو حالاتو او تروریستي فعالیتونو اسلامي نړۍ له سختو ګواښونو سره مخ کړې ده.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
د کونړ اوسیدونکي وایي په قصاص کې د خلکو ژوند د خلکو د ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس دام شوی دوی له دې پریکړې ملاتړ کوي. د روان خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا وری چې ولس جرګې د ایراني پولیس ساتونکو لخوا د یو شمېر افغانانو وژنه د بشري حقونو خلاف عمل بللی دی. جرمني د افغانستان په څلور ولایتونو کې د 3.5 میلیونه یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې عملي کوي. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي خبرونه د ګوډې اشاره ورئ.
د خبرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشینۍ کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړه کې عمده برخه ولري. نوموړي دا خبرې په دوشنبه کې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. افغان ولسمشر ویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره د هغه پر خبره سیمه ایزه همکاري اړینه ده. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دوی اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به د نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې شا او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي.
که تروریسم خوب و بد وجود داره، همه را متضرر میسازد.
در شاغلی غنی په وینا د تروریسم مخدر و مواد و قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښ لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې سرګندي او هدفمندې ستراتیژي په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅه وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
نو فرشته جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د هغه تاجکی سیال امام علي رحمان پرون په دوشنبه کې د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په سیمه کې د روانو حالاتو د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د کونړ اوسیدونکو وای په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت شوه دی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس اعدام کیږي دوی ملاتړ کوي. دا خبره په اسد آباد کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې وکړه. په اړه لسیمه روحلا انوري رپورت لري.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نورو غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. حیات د هغه چا لپاره دی د ما باقیه خلکو لپاره، چا ورور چا وژلی، چا پلار وژلی، هر هغه څوک چې دغه سزا لایق وي نه د قاضیان ترسو کی نه د زموږ حکام ترسو کی او دغسې احکام د الله په ځمکه باندې نافذ کی. موږ یې تایید کوو، ملاتړ یې کوو.
هغه وایي اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې له ځنډ کار اخیستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي، د الله په قانون راځي. کومنګ دا احکام او یاد حدود تینځه کاله مخکې قائم شوی وی، نو نن به دې حالت سره موږ نه مخامخ شوی. دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوی کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی، چا ویل زن دی او چا ویل اطفال دی. نه زن ته نجات ورکو، نه تی بل ته ورکو. اواز سے گڑبڑی جوڑا کر رہا چھے تیسی نیشی تر طور زیاد قربانیان پر کام داگا چادی یادا والا ماغی تیسی گو رہا چھے دا باسین پر نبانی یو معصوم معصوم غیر مکلف دا دا داشان دالا مارانو قاتلانو اجرتی قاتلانو پو منگولو که وولید وولید چاگام داشان دا یو وحشت خکار شد.
خاغلی حقیار لافغان دولت او گختل چی دا کچنی عباسین زازی دا قاتلینو پا گردون دی طول مجرمینو تا سزاوی ورکل شی چو پا طولنکی دا نور و ناخوالو مخاونی ول شی.
زا دا دا قاتلانو دی نیولی هر کلیکوم وارم دی نظام نچی په علنی محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت پر وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه ښه نه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولی خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه اجتماعي دي، دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په بېسویو وختو کې زموږ د صرافانو، زموږ د دیني عالمانو، زموږ د نورو ملي شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ و او هېچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو، د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عافیه او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې د سحر لونه د ماخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او اوس هم له اسد الله لودین اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخبار کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر لاس سره ورنو او په لندن کې د اداري فساد په اړه د جوړیدونکو غونډې اهداف ته ځانګړي کړی دي. سرخط رسپانو خپل سر مقاله تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته ځانګړي کړی او دا سرلیک ورکړی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د کابل او دوشنبه ګډې ګټې په سر مقاله کې راغلی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تروریزم ګډه مبارزه او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د پرتې ګډې پولې خوندي کول ډیر اهمیت لري. د سر مقاله لیکوال ویلي تاجکستان تل د افغانستان له پولې ګواښ احساس کړی او برعکس افغان چارواکي هم وایي چې په شمال کې وسلوال مخالفین د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د پناه ځای په توګه کار اخلي. لیکوال ویلي ښه دا ده چې دواړه هیوادونه تر خپل منځه پوله خوندي کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کلیکلی چې کاسازر پروژه د آسیا د نخلولو ستر سمبول. په سر مقاله کې راغلی چې تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر یو هدف هم د همدغه کاسازر پروژه په اړه بحث دی او د سر مقاله لیکوال ویلي لټاپی ورسته کاسازر هغه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او ثبات سره مرسته کوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغانستان د سیمې په کچه د لویو اقتصادي او سوداګریزو پروژو د عملي کولو ښه مرکز دی. اطلاعات روز ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د تاجکستان او افغانستان ولسمشرانو تر خپل منځ په امنیتي همکارۍ ټینګار کړی خو په مطلب کې راغلی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مخدره موادو قاچاق هم لوی ستونزه ده چې ګواښي له تروریزم نه کم نه دی. جامعې باز ورځپاڼې بیا سر مقاله کې لیکلي چې لندن به سبا د اداري فساد په وړاندې د مبارزه د نړیوالې غونډې کوربه وي چې په دې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. په سر مقاله کې راغلی چې په دې غونډه کې له فساد سره د مبارزه پر اړینو لارو چارو او نورو اړوند مسایلو خبرې کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د لندن کنفرانس څخه وړاندې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې نایجیریا او افغانستان ممکن د نړۍ د مخې تر ټولو په اداري فساد ککړ هیوادونه وي.
افغانستان ولسی جرګې د ایرانی پولو ساتونکو لخوا د یو شمیر افغانانو وژنه د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف کار وبل او له حکومت د دې قضیه د څېړنې غوښتنه وکړه. د دې جرګې اداري پلاوی د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه بېوزلي او بیکاری له وجې د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې افغان حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقو د تأمین لپاره له قانوني لارو له ایران سره خبرې وکړي. محمد قسیم سولمل په رپورټر لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د دغه هیواد پر پوله د افغانانو وژل د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په جدیت سره وڅېړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف نامی د سیشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ګاونډي ملکونه باید د ټکي ته جدي پام وکړي چې تپلسوي جګړه له دغه هیواد د غیر قانوني کډوالیو د زیاتېدو دلیل دی.
دا چې کډوال د فشار په نتیجه کې یو بل هیواد ته کډوال کیږي دوی په یو عادي حالت کې نه دي چې وکړی سي له قانوني لارو پریکړه وکړي. دغه حالت هغوی مجبوروي چې یو امن ځای ته پناه وروړي او هغه هیواد بیا د نړیوال قانون له مخې هیڅکله دا حق نه لري چې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي او هغوی هدف وګرځوي. دا د ټولو نړیوالو او انساني حقوقو خلاف کار دی. خامه پرس د ایراني رسنوي په حواله لیکي چې د شنبه پرسته دغه هیواد سرحدي ځواکونو د غیر قانوني افغانانو پر موټر ډزې کړي، 15 تنه وژلې او 13 نورې ټپيان کړي دي. له دې وړاندې په وار وار یو شمېر افغانان د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل سوي او یو شمېر هم ظاهراً د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام سوي هم دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل چې د ایراني پولیسو ساتونکو دا کار د ملګر ملتونو له منشورونو څخه خلاف دی. دی وای افغان حکومت باید په جدیت سره دا موضوع وڅېړي.
خاطر اول او اخر وال نه دی، باید مذاکرات وسی، باید پروتوکولونه امضا سی، قراردادونه امضا سی چې کله که سی پی کیږي نو سره کوم اکثر عمل باید متقابل ملک باید وخی. اوس هم د دولت د افغانستان د غکومه چې دوی باید په دې فرصت کې باید جدي
و مغشتل په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر وخلو، خو لپر لپسې تماسونو سره سره دغه وزارت مسولین خبرو کولو ته حاضر نسول. د حقوقي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر وای افغان حکومت مجبور دی چې د خپل وګړو د حقونو ملاتړ وکړي او د ایران په وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده. نو موړی وای دا کار نه باید د ایران د سفیر په احضارولو خلاصه سي، بلکې باید له جدیت کار واخیستل سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. جرمني د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 3.5 میلیونه یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې پلي کوي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام رئیس د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د یادو پروژو د پلي کېدو د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال په یاده برخه کې د همغږۍ په پراختیا ټینګار وکړ. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د دغه تفاهم لیک په لاسلیکولو سره به خلکو ته د اوبو رسولو پروګرام پیل او په کابل، کندوز، بلخ او بدخشان کې به د ښار جوړونې او اوبو او برېښنا وزارتونو د چاپیریال ساتنې ادارې او د اوبو رسولو او کانالیزیشن د ادارې په همغږۍ سره پلې شي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرامونو رئیس کوفته د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د څښاک د پاک اوبو د پروګرامونو د پلي کولو د دریم پړاو تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل د څښاک پاک اوبو د افغانستان د اقتصاد په وده کې مهم رول لري.
هغه تړون چې نن موږ لاسلیک کوو د یو کال لپاره دی، خو لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان او جرمني ترمنځ یو تفاهم لیک دی چې له مخې اوبو ته مهم لومړیتوب ورکول شوی. نو څرګنده ده چې موږ لا اقل یو کال نور هم د کارته دوام ورکوو. د اوبو او برېښنا په شان بنسټیز پروګرامونه له نړیوالو سره په نړیوالو همکارۍ کې په لومړیتوب کې دي.
نموړي دغه شان ټینګار وکړ چې د اوبو رسولو دا پروګرام د افغانستان په ولایتونو کې هم د بنسټونو همغږۍ ته اړتیا لري. د جرمني لخوا په افغانستان کې د اوبو رسولو پروګرام په 2004 زیږدیز کال کې پیل شو چې د 2018 کال تر وروستیو پورې به بشپړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام پخوانی دوه پړاوونه په کابل، هرات، کندز، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې پلي شوي دي. په کندز ولایت کې له 2008 کال نه تر 2013 کال پورې شاوخوا 2000 کورنۍ او په کابل کې له 2018 کال نه تر 2013 کال پورې شاوخوا 10000 کورنۍ د دغه پروګرام لارې د ښاک له پاکو وو برخمنې شوې دي. دغه شان د جرمني د خوا د وبو رسولو د پروګرام لارې په هرات ولایت کې 3000 د ښاک د پاکو وو نلونه او د وو میترونه د خلکو کورونه غزیدلي او نصب شوې دي. او دغه شان په کندز، هرات او بلخ کې د وبو د ضایعاتو د مخنیوي په هدف شپږ لوی دستګاګانې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دغه تفاهم لیک د لاسیک پر مهال د افغانستان له بیلابیلو سکتورونو سره د جرمني د مرستو په موثریت او رول په ځانګړي ډول د اوبو رسولو د پروګرام په برخه کې ټینګار وکړ. ویل چې په ولایتونو کې د اوبو رسولو دغه پروګرام ډیر بریالی دی. ښاغلی مراد د دغه 15.2 میلیونه یورو د لګښت په اړه وویل:
این مساعدت در 4 بخش کلیدی به مصرف میرسد.
دغه مرسته په 4 کلیدی برخو کې لګیږي. د اوبو د سکتور په برخه کې د پلان زاری په برخه کې د شاري اوبو رسولو د مدیریت پیوړی کولو په برخه کې او د اوبو د کیفیت د لوړولو د مدیریت په برخه کې چې له دغه څلور برخو څخه دوهمه برخه د آلمانی سلاکرانو لخوا پلي کیږي.
د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې جرمني په پام کې لري چې په ټولیز ډول 204 میلیونه یورو د اوبو د سکتور په برخه کې ولګوي. جرمني د اوبو د سکتور سربیره په تیرو څو کلونو کې د ښې حکومتوالۍ، د امنیت ټینګښت، بیړنیو حالاتو، روغتیا، فرهنګ او ځینو نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. خو خلک وایي چې د پلي شویو پروژو سربیره په افغانستان کې د اوبو د سکتور په برخه کې لا هم د کانالیزیشن سیستمونه ستونزې لري او یو شمېر خلک هم په لرو پرتو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د خپل زوی علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. علي حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان په ملتان ښار کې تختول شو او وروسته افغانستان ته لیږدول شو. په اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د علي حیدر ګیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نور غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتان تر کشمیر په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر ګیلانی پرون د پکتیکا په ګیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سیشن په شپه په ګیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر ګیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د ګیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور قادر ګیلانی په ملتان کې پرون خبريالانو ته وویل:
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے. آج کے دن
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی دیش کلندې. علي حیدر ګیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتشتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا ګیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کاله د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دې اړه خلکو ته وویل: زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسې چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تشتول سوی وو په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسو د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي ماینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو او رای د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو او رای یو شمیر اوریدونکو مختلف اس ام اسونه د مختلف موضوعاتو په اړه استولې دي. یو اوریدونکې زمونږ عبدالباری اکبر دوست د بکوا ولسوالۍ خلک کې چې طالبان باید اعدام نشي ځکه چې سوله دراشي او اعدامول کومه ګټن لري. خو بیا بل نور محمد حقیار د هلمند خلک کې چې د کاسا 1000 پروژه مهمه ده او که امنیت اول باید امنیت راشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې ذکر شوی وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان دښمنان دي او دوی د طالبانو له لارې په افغانستان کې ګډوډیو ته دوام ورکوي. لسنیمې بجې شوې دي. له محمد حدیث پردی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایتالیا پولیسو د وسلوالو د وی شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولای دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیول لپاره هم معلومات خپاره کړي. د ننګرهار امنیه قومندان وایي په نازیانو ولسوالۍ کې لستنه په انتحاري حمله کې وژل شوی او درويشت تنه زخمیان شوي دي. د هلمند په مرجی او نادلی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي. دغه عملیات تیر شپه پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې د نادلی او مرجی ټولې سیمې د وسلوالو لولکي وېستل شي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنې چې د سوریې د حکومت دوه مخالفي وسلوالې ډلې د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شاملې شي رد کړې ده. سپینه مانی وی ولسمشر بارک اوباما با سی هیوادونو ته په سفر کې د می د میشت په وښتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشر ته د جمهور غختونکو احتمالي کاندید ډونلډ ترامپ په دوه نورو ایالاتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنی ګټلې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسری او کافی وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحله ته رسیدلې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه پاتې برخه کور کلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني.
اے تولد مبارک.
هپی برتھ ڈے ٹو یو.
زه ارچا تارکم خبرې کوم چې په دامیاشت کې او د کال کې پیدا شوم. ایما کالیزم تورسه معلومه نه ده. ځل طبي وکالیزه ټاک
دی و داس چې خبرې مو اوریدلې چې د زیږیدنې تاریخ اصلا ورته معلوم نه وو. د تاسو په نظر د سالګری یا کالیزې تجلیلول څومره ارزښت لري؟ اول یو شمیر کسان خپلې او د بچو کالیزې نن منځي.
نو د څه واز مونږ نه پیدا کړی وخت یا پیسې یا شای چې مونږه سالګره ونیسو. اېت په یو ماشوم ما سالګره نه دانی ولی په پیګه ما خو ماګه ما سالګره نه دانی ولی د چی شل غریبه یا بیچارهګه یا
قدرمنه دوستانو، د افغانستان په اکثر کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي مشران د زیږیدنې دقیقه نیټه نلیکي. بیا چې لویږي د ژوند په هر پړاو او بیلابیلو ځایونو کې پې په دې خاطر چې د زیږیدنې نیټه نوی معلومه له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د زیږیدنې د نیټې په یاد ساتلو لپاره یو ښه کار د کلیزې نیول دي. که چیرې له لومړي کال نه د ماشوم سالګیره ونیول شي، نو له یوې خوا به کوچنی په رواني لحاظ تازه وي، بل به یې د زوکړې نیټه تل په یاد وي. ځینې کسان فقر او نیستي د دې لامل بولي چې کلیزې نه نیسي، خو کله چې د خپرونې لپاره له خلکو سره غږېدلو، اکثره یې ویل چې که څوک وغواړي په ډېر لږ لګښت هم کلیزه نیولی شي. په دې هکله نورې خبرې وروسته اورو. په پیل کې به د کندهار اوسیدونکی خانولي چې د لمسیانو خاوند دی راته وایي چې ولې دوی د بچو د پیدایښت نیټه نه لیکي.
په خپل ډوډۍ پورې اریان و چې موږ ډوډۍ د کومې خوا پیدا کړو، نو په دغه نسبت باندې د تاریخ لیکنو دغه تاریخ ته توجه کول ورک وګر سره نیستي وای. د خپلو اولادو په غم کې و، څنګه یو دوا ورته پیدا چې څنګه یو ګوله مړۍ ورته پیدا چې یو سپیرکي و برتنګ ورته پیدا چې، نو په دغه شیانو باندې دوی بیچارګان مبتلا و اخته و. ما خپل هم په عین ډول سره زموږ خونه بس دغه سره بیان چې پکې زموږ خپل هم داسې ژوند جته چپ هم نه و یا پکې پام ورته خلاص نه وای.
خو دغو کسانو چې د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه له کومو ستونزو سره مخ دي. د بېلګې په توګه مو څو کسان پوښتلي.
که پوهنتون کې وکړه چا کړه لاړه شمه رانه پوښتنه کوي چې په کومه میاشت کې پیدا شوې، که په کوم کال کې پیدا شوې. زه هر چا ته رقم خبرې کوم چې په دا میاشت کې او دا کال کې پیدا شوې. ایما کلیزم تر اوسه معلومه نه ده، ځان ته به وکلیزه ټاکم.
ما دا صرف دومره معلومه ده چې جنوري په لومړۍ په 1999 کال کې خوشبختانه چې مونږ کورنۍ غړي تقریبا ټول هغه باندې ټی معلومه ده.
دی وی چې د مهاجرت اول کال چې بل ورن پښتنه کې سم کال پیدا شوه، د مهاجرت نه دومره کال مخکې چې مونږه مهاجر کیدو کال نه معلوم. کال معلومي په شک کې وز څنګه پیدا کوم خپل زیږیدنې نه دا یو مشکل کار دی کنه. وخت چې ما دغه ډیګری مې وړه د هندستان کوم سکالرشپ ته غمت ول چې تاسو په تذکره کې دا شه د پاسپورت کې دا شه د ډیګری کې دا شه د نه دا سه موضوع چې واکند یو بل سره سره نخري، نو دا ما غو چهار زمانه پاتې شو نو اساس موضوع په لغته وغره دی زیږیدنې نه چې د پاره دی پور چې پرونکی کار باندې مونږ یو غو واخیستل نو دا خو زیږیدنې نه شو.
دغه کسانو چې د زوکړې نیټه نه معلومه، نه یوازې په هیواد کې بلکې په بهر ملکونو کې هم لګڼو مشکلاتو سره مخ کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ماریا له نورو خبرو سره.
زمونږ یو خپل په جرمني کې وو، سفارت ته چکل غوښته کېده د قبولي لپاره، نو جرمنانو ته پښتنه وکړه ترجمانو چې ته زیږیدنې نیټه د کله د حکومت تاریخ کوم ورځ څو بجې. هغه ترجمان ته وی چورته وای چې زه خبر نه یم، خو مور مې دومره راته وی چې ته پیدا کېدې ونه مونده تنیولې. ترجمانو ما ته خندار غل چې زه جرمني ته څو وایم، او بل دا چې زه کله خپل مور ته وایم چې استاد زیږیدنې نیټه کله ده، نو هغه وای چې زه نه پوهیږم، خو په سوات منطقه د پښتونخوا پورې مربوطه ده، الته پیدا شوې د هغوی د لکانو خوانځي چو هغه په 1912 کې جوړ شوی ده. وای زما مور ماته وی چې کله د خوانځي جوړیدو ستامه شرور پیدا و، نو زما مور دغه نه 3 کاله کشر ده، نو زه به حساب کوم چې چا په 12 کې پیدا ده، نو ته په څو کې پیدا یې. کال خو مونږ کولای شو چې وایو چې پلان کې چې مړ شوی و 2 کاله بعد سړی حساب کولای شي، خو ستونمنه خبره دلته ده چې هغه تاغه میشته و تاریخ ورځ نه معلومیږي، باید هغه دقیقه معلومه وي.
د ننګرهار اوسیدونکو زلا هم هغه ستونزې ده چې په بهر ملک کې دا چې د زیږیدنې نیټه نوی معلومه خلکو مخکیږي.
یو معمولی خبره ده کنه، د زیږیدنې نیټه باید موږ په نظر کې ورسو، لیکن ډیر څومره لوی لوی مشکلات منځته راځي، نو موږ مجبوریږو چې د دروغ لمونې سره ورته وای چې په فلانا ورځ په لسره د څونو شوې له هر چاته چې د ولیس پورس پیدا شیم، د لمر پورس پیدا شیم، یا د واورې پورس، نو ته وای چې ستاد دقیق هغه نیټه راته وای چې کوم ورځ او کوم ساعت. تابان نو چې دروغ وای خو ارس کې جدا جدا خبرې کې دلته وای چې د دوشنبه پورس، هلته وای چې سه شنبه و خطا کیږي، او په خارج مملکتونو کې یا چې چیرته زی کمبار ملتزی تاسو د سوالونه کوي چې ته مجبورې خلینه د حقیقت وباسي. یو پښتنه بار بار مونږه تکراریږي، بار بار تکراری، بار بار تکراری، تر څو چې ته حقیقت ونه وایې. حقیقت به معلوم نه ځکه چې زمونږ مور پلار په دې برخه کې بتنایي کړی ده.
روزو کسانو ته چې په ماشومتوب کې کلیزې انمنځل شوی، احمد جاوید وایي کتم اوس ځوان دی، خو د سالګری د انمنځلو خاطرې لا هم پیاد دي.
کمه په یاد ماته دوه جوړه کولی کړی وو، دی یو جوړ رنگ د سکریم او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو، په دوړ کې د خمس ته جوړ کړی وو، دوه منظره ارتخستي وي هغه وسم لیا تو فکر کې ساتلې، په یو باندې درې پښونه په ډالر باندې و چمبه یې خو مخکې وو وخت پرې پښبینی کړی وو، بل هم داسې یو زمرای وو.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې کورنۍ د اولادونو د زیږیدنې نیټه نه لیکي، نو ځکه خو کلیزه هم نه نیسي. خو داسې کورنۍ هم شته چې د بچو د زیږیدلو تاریخ ورته په یاد دی خو سالګري نه نیسي. د پغمان اوسیدونکو زکیه بې وزلي د دې لامل بولي چې د اولادونو کلیزې نشي منځلی.
سبا یې ورځې دلته کار کوو، ته بېګا مونږ باندې نو داسې وازه مونږ نه ده پیدا کړې وخت یا پیسې یا شی چې مونږ سالګیره ونیسو. هېڅ په یو ماشوم ما سالګیره نه ده نیولې. دا بعضې خلک چې نیسي خدا سیل په جوړوي، صحبت په جوړوي، کالي کوي ورته او داسې کیک ورته اخلي، په دغه رقم سالګیره نیسي، مصرف کوي، خرڅ کوي، کنه سالګیره. بعضې یو بیا نوم د عصري عصري نیسي، عصري کیک او کلچا او شودې دا نیسي سالګیره کوي. په پیګه ما خو مګه ما سالګیره نه ده نیولې. له چې شل غریبه یا له بیچارهګه ګرادم په نظر خاله چې خلک ونیسي، هغه وخت هم دغه ماشوم ټاکلې معلومي و، هغه کال معلومي یا غش په ورځ معلومي چې پتیریږي. خی چې څوک واسه ولري وې کوي، او که څوک واسه ونه لري نو هغه په درد نه خوري. ګیلا کوي وای مونږه سالګیره چاونه نیولې، کوم یو چې نیسه مونږه څه ژوند د څه شیم کړی دي، مونږه سالګیره چوم نه دنیولې. خلکو ته چې ګوره واس راځي هم داسې وای راته، مګم داسې منیولې نه ده.
د کابل شن کې مریم وای چې کلیزه ک د ماشوم یا هم د مشر پروانی لحاظ ډیره خاغی زلری. د وای چې دوی په کلیزه کې چمبه وای یا هم نور سایلو ساز جوړوي.
یک دانه کی کاخلی اماغ راولی اما کورنه چوک سیدی پا ما کور که اماغ یو مفلک نیستی اماغ تککوی یو ساتی دیدن و یو سایل ساتی دیدن اماغ دو سالی ساتم تیریگی و دو سالی روحی هم دست تازکیگی دی ما در لوره ایوانان چیدی ار کالی در یو سالگره جدا جدایی نو پاتیسو لور میچه در سالگره نیستی امیش دخپل دواده سالگره نیستی نو پاتیسو خورایی نمی نیستی خواه در اطفال تا یا کالی یا اخلو یا توپ یا مقصد یا شای ورد اخلو با سامان دو بازی که بیا لوی نو بیا لوی شای ورد اخلو یا کالی او یا خنقاق یا شای ورد اخلو بیورو وی گورم سایل وکم که نم امال تا ساسات می تیرسی دیری داریا وحی گدیگی سر خاندن دادی کبی دیری بیا ساز مفل نیسی سایی بوتل که نیسی یا کور که نیسی با یا سیستم گدی مقصد خپل سات سر تیروی.
نجیبه هم ده سالگری پرزخت غگیگی اغه وایی چی داسی وقت هم شوایی چی هر اونی کلیزو تخبره بی
سالگرو که بوایم چیزه هفته که یه واریزم شاید تا سی باورم نیمسی خدای دی نورم دیر که سالگره بد نده خدا پده خاطر یاد بود دی انسان دی سن کیگی دسته فکر کهی چه مثلا منگه لاتله سوات و نون از شو یا شل سلو خپل زان خپل پیزنی کنه آقا یاد بود ور کهی خبردار ست دوغنوی دونه سوی کنه نووست لزانه یف سم که نارینه ای آلکی خسم آلک یا نارینه دست که جور که خزه ای خزه که دی اولادو نیسه هم اولاد خوشالکی گی دسته نه چه در گذاف خپل پردی تو را طول که چه آی ز سالگره نیسم بیاننده و که سبا آقایی و که هم اقتصاد ضربه و خل فامیل تا هم خپل اقتصاد تا هم یو سرگردانی هم بیا یو بل سرسی نه فقط هر فامیل مور و پلار دا باید هر دی اولاد اول سنه تعیینی نوشتهی په هر شکی نوشتهی.
نجیبه په خپل کور کې هم د کورنۍ غړو ته کلیزې نیسي. هغه وایي دا ضرور نه ده چې ډیر لګښت دی وشي، دی په 500 افغانۍ هم کلیزه نمانځلی.
فقط دغه دی یو نیم کیلو کیک اخلو اماغه که گلداری که سادهی نو پاتی سوپ یو رقک نومی لیکم اما کالی لیکم خپل غطان تی و سیوی دی وایی اما کیک کیو لیکه بیای کیک کی لیکی راوری اما خپل منز که ای کهو شاتا نوایی اما خپل منز که اما خور و روری دی سره مور پلار بس نور چوک نست دسته ساده و آسان خلاص یو چه دیر مصرف زیدی من اما سالگره که شاید 500 سوار پی یا 800 سوار پی نیسی دسته سالگره دی من پا خپلو که ده فعلا چه دی یو واده دروغ گوی شاید سم دیو کزده پندازه که فول ورتل که نیسی سالگره چه تو منزل اکیک ده چه آقا بچارگان نیسی و رسیده چه سنگه تو تکی لزره دالره این پی مصرفه این دا ایت سعی نده بیا نور چیسی مایوس هستی کنه خواقه دسته کسان دی چه فکر نکن چه لاس تناکی سوی پیسه لاس تراوری و دارقم در تک پیگه چیزی پتر رقم پیدا کنم مگم دسته لاس میپیری گدی چه نیستم که وی دی 500 روپه این از یاد مصرف کنم پدی خاطر لاس میتناکی ده زن نیستم که وی دونه مصرف کنم واقع دین واقع ده پیگه چه دی منگی یار جان سره پتر رقم پیدا که یه خودی مصرف کی باید چلور لکه و دری لکه و دو لکه مصرف کی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
غوری دن کو سلام دار جشن خوب مولی دلی وی دا غسی جشنو نخوان کوی چه نه خطر ورتا متوجی وی او نه هم مصرف لا چه هر چوک پک خپل لا پیشا پی هم خپ دار دزر وحلی چی خلکو خوی پا تلویزونونو که ننداره وکړه او جشنی ولی دا پلارونو وارو اولادونو تا ویل چه بچه ها دا زاده جشن دی ولی دا دا خپراون پا پیل که مو له قماندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قماندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشنۍ کړې دي چې دا ولې
قماندان صاحب ولی مخبل پوزی مرکز پری خود او شاته راغلی
تاکتیکی په شاتک دی
نو دی تاکتیکی په شاتک ګټه څه ده
ګټه ای ده چې به برته په ډیر اسانه نیولای شو
پونه شوم
په ماشوم توپ کې دی لنور ماشومان سره کوم وخت جنگ کړی دی
هو
او کوم وخت د جنگ په وخت د مقابل طرف نه په شاتللی او برته د منډه پیر اخیستې ده
اوهو
نو بیا څه وشول
سره و جنگیدو او د ما سر ژوبل شو
موږ هم همدغه ډول په شاته کوو یعنې په شا رازو 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 او ښه چې ډېر شاته راغلو یو دم پی غورمنډه کوو او دښمن ته داسې ضربه ورکوو چې سر یې ګنګس شي
او که په دې منډو کې مو سر ورسره ولګېږي خو بیا به د تاسو سر ماته او ګنګس شي
هو دا غم شته پکې خو موږ په شاتک کې ډیر زیات تمرین کړی دی او پلس هاو ځله مو دغه تکتیکي په شاتک کړی دی نو د منډې او حملې په وخت د سر ساتلو په چل ښه پوهیږو
نو له دومره ډیر تکتیکي په شاتک وروسته د تاسو او دښمن موقعیتونو فرق کړی دی
ډیر نه یو څه هغوی راوړاندې شوي دي
نو تکتیکي په شاتک مو څه ګټه کړې ده درته
ګټه نشته پکې هسې ځان غلطوو
ځان که خلک
ما پسې ګرځه بله پوښتنه دې وکړه
له دې وروسته هم تکتیکي په شاته کوئ او که نه
هو دا ځل مو زړه دی چې ښه ډېر شاته لاړ شو او بیا یو دم پیرا منډه کړو
یعنې ولایت هم پرېږدئ
شاید
نو دا خپله کمزوري نه بولئ
نه دا خو تکتیکي په شاتک دی
نو تر څو پورې به دغه ډول د تېښتې تکتیکونه کاروئ
د تېښتې نه تکتیکي عقب نشینی
نو تاسو چې کله تکتیکي عقب نشینی کوئ دښمن ته ولې جنګي وسایل او وسلې پرېږدئ
د عقب نشینۍ په وخت ټول ورخطا وي نو ځکه ځینې شیان ترې پاتې شي
لکه څه شی
لکه مرمۍ وسله ټانکونه موټرونه او توپونه
نو تاسو یوازې خپل سرونه باسئ
په تکتیکي په شاتک کې یوازې د سر ایستل مهم دي نور وسایل وسایط او مهمات بیا په دوهم قدم کې راځي
دغو تکتیکونو کومه مثبته نتیجه هم درلوده که نه
دغه اوس چې ما ژوندی ګوري همدغه یې نتیجه ده
یو ځل به د نجونو ټولګي ته هم سر ورښکاره کړو چې هلته د تاریخ په ساعت کې کوم درس ویل کیږي
که بیا څه وشول بیا کاجل په ژړا شوه او کوټې ته ننوته
خدای دې دغه اجایي ووهي هر وخت دغسې کارونه کوي
هغه څه ملامت و خو دې مینه نه ورسره کوله
نو چې مینه نه ورسره کوله نه به یې کوله خوښ به یې نه و
خوښ یې و خو دې ازمایې چې رښتیا مینه ورسره لري که نه
ښه ښه د دې لپاره یې ووهله
وکنه
اینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاذ سر ته درېدلي وي
شادې تاسې د کوم فلم قصه کوئ
موږ د میتیرې دیوانه هو
دا کوم فلم دی
نوی جوړ شوی ډېره عاشقانه کیسه لري
څه ډول
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټېږي
خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړې او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي. آخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یوې لرې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیا، څوک به پرونی درس په لاندې ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امرشپوري د امر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امرشپوري لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها ډز غراب جوړ شي. نو اخر چې امرشپوري یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی، دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوي؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد رښتیا وایي. شازی، تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد، سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي حتمي راوړي. د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی. ټوله پاچاهي همدې ته پاته شوه.
دغه د خاوند او میرمنې سندره واورئ. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپنغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دشنو خالونو راو گودر لوټ شو پکابل ہم پہ خبر لوٹ شو دیر غل گرو سلو نہ یخشو کنا تخا پیرو د وطن غل لوٹ شو سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او بینو لمبے دل تا گل گھٹے تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دور نا آپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا تو پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا ساد وجو دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاہ خوشحال خان دامنوں
می اوری کنا ستا سودن پخاور جوړ دے لټا لال وطن ستا سودن پخاور جوړ دے لټا لال وطن ستا جو چدور نا اپ دښمن ورشا ستا جو چدور نا اپ دښمن ورشا ما جانا جانان وطن افغان وطن دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود دورنا اب دکھمن پورشا ساد وجود دورنا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجود دورنا اب دکھمن پورشا ساد وجود دورنا اب دکھمن پورشا